دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پرمونه پېټ سوا لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان او هندستان دینی عالمانو ویل دي چې په افغانستان کې روان جنگ ناروا ده. د دې دینی عالمانو په وینا د طالبانو په لاس د هیواد د عمل منفعه تاسیساتو ویجاړول ناروا دي. دینی عالمانو پر دواړو خواو باندې غږ وکړ چې اور بند وکړي او د مذاکراتو له لارې جنگ پای ته ورسوي. دا فتوا په نیو ډیلی کې د افغانستان او هند دینی عالمانو په هغه غونډه کې جاری شوی چې د چهارشنبه په ورځ د نیو ډیلی په اسلامي کلتوري مرکز کې جوړ شوی و. طالبان لا د دینی عالمانو دغه فتوا په جواب کې تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د ژورنالیستانو هدفي او قصدي وژل شرمونکې او بزدلانه عمل بللی دی او وایي چې ټول خلک باید دغه شان اعمالو غندنه وکړي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا په یوه بیانیه کې چې پرون د پنځشنبه په ورځ د مرغومي په 11مه د ټویټر په پاڼه خپره شوې ویل شوې چې امریکا د زړورو افغان ژورنالیستانو تر څنګ ولاړه ده. له بلې خوا په کابل کې د امریکا د سفارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د سفارت د ټویټر په پاڼه باندې خپره شوې ویل شوې تیرو دوو لسیزو په دوران کې د مطبوعاتو ازادي په افغانستان کې تر ټولو فوق العاده لاسته راوړنه ده. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري. جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني لغپل وظیفې نه برطرفه کړی دی. خو ډاکټر عثماني ویل دي چې د دې سیاسي توثیق کار شوی دی او د جمهور رئیس د فرمان لمنل نه ډډه کړی. ښاغلی غنی د عثماني له برطرفه کولو وروسته د عامه روغتیا وزارت ته ولاړ او د هغه وزارت مامورانو ته ډاډ ورکړ چې د سیاسي ملحوظاتو په بنا ټاکل شوی وزیر تبا هرگز اجازه ورنکړي چې د دې وزارت چارې سنبال کړي. بغلان د ولایت د نهرند ولسوالۍ د مدني حقوقو یو فعال پرون د پنځشنبه په ورځ ناوخته د کابل د بوستان په کوڅه کې د نامعلومو ټوپکوالاو لخوا وویشتل شو. له بلې خوا د هلمند د ولایت یو قومي مشر عبدالباقي هم د پنځشنبه په ماښام د دغه ولایت په مرکز لښکرګاه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. د دې دواړو وژنو مسؤلیت لا تر اوسه پورې د طالبانو په شمول کومې وسلوالې ډلې نه دی قبول کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو دوه تنه تښتول شوي ډاکټران د سړو تښتونکو له ولقې نه آزاد کړي دي. دغه دواړه ډاکټران د پروان د ولایت د بګرام د ولسوالۍ د یو کلینیک نه څلور ورځې مخکې تښتول شوي وو. یو شمیر افغان مهاجرین چې په جرمني کې اوسیږي وایي څرنګه چې دوی د تابعیت الکترونیکي اسناد له ځان سره نه لري په برلین کې د افغانستان سفارت د هغو اسنادو قبلول نه انکار کوي چې په لاس لیکل شوي دي. دا واشنگتن دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن د جمعې په سهار ریپورت ورکړ چې په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوینونس په وبایي ناروغۍ باندې د اخته شوو کسانو شمیر د 2020 میلادي کال د ډسمبر په 1.3 له 20 میلیون نه واوښت. ورځپاڼه وایي داسې ښکاري چې په روان 2021 میلادي کال کې به د دغه موزی ویروس کنټرولول دومره اسان کار نه وي. د دې جملې نه سمې نمایي مثبتې پېښې صرف د تیر کال د نومبر او دسمبر په میاشتو کې ثبت شوې دي. دا وخت د افغانستان په شمول له 3 میلیون نه زیات ناروغان د کورونا د کوینونس په ویروس باندې اخته شوي دي چې درېمه برخه ناروغان د امریکا په متحده ایالاتو کې دي. په امریکا کې په دې ناروغۍ باندې د اخته کېدو له امله د مړو شمېر اوس 3,44,000 ته رسیدلی دی. د دسمبر د 28 نه 15 پورې د خلکو د ګڼې ګوڼې د زیاتېدو له امله 13,901 ناروغان د کورونا د کوینونس په وبایي ناروغۍ باندې د اخته کېدو له امله مړه شوي دي. تر ټولو زیات ناروغان د کلیفورنیا په ایالت کې دي. له بلې خوا د کورونا د کوینونس وبایي ویروس یوه نوې نوه چې تیره میاشت په بریتانیا کې کشوه د کلیفورنیا په ایالت کې هم په یوه ناروغۍ کې لیدل شوې ده. د مخکنی ویروس په پرتله د خپرېدو زیات توان او قابلیت لري. په روان هفته کې د کلوراډو په ایالت کې هم په یوه ناروغۍ کې کشوه. په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په عاجلو حالاتو کې فایزر او د جرمني د بایوټیک د دواسازۍ د شرکتونو لخوا جوړ شو واکسینو د لګولو منځوري ورکړې ده. چین، انډونیزیا او فلیپین ته په پراخه پیمانه د کورونا د کوډنونس ویروس ضد واکسینو په لګولو پیل کړی دی. چېړونکي وایي چین کوشش کوي چې په دغو دواړو هیوادونو کې د امریکا د متحده ایالاتو په مقابل کې خپل نفوس او اثر پراخه کړي. دواړه هیوادونه د چین د جنوبي سمندرګي د طبي زیرمو په سر له چین سره لانجه لري. د امریکا په متحده ایالاتو کې د تیر کال د نومبر د درېمې د جمهوري ریاست انتخاباتو د ګټونکو کاندید د قانوني انتخاب پروسه د امریکا د اساسي قانون د غوښتنې سره سم د جنوري په شپږمه په کانګرس کې پیل کیږي. په واشنگټن کې د امریکا غا خبريال سټیو ریډریچ په خپل ریپورت کې وایي چې دغو تشریفاتي مراسمو ځکه د معمول برخلاف د خلکو توجه راجلب کړې ده چې بایلون کې کاندید او برحاله جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر اوسه پورې په انتخاباتو کې خپل ماتې نه ده منلې او په محکمو کې دعوی دایر کړې دي. خو د سترې محکمې په شمول د فدرالي محکمو تقریبا ټولو قاضیانو د هغو استدعاګانې رد کړې دي. د پروتوکول سره سم با د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د جنوري په شپږمه هغه سربسته پاکټونه خلاصي او د کانګرس د غړو په مخ کې به شماري چې د جو بایدن او ټرمپ لپاره پکې د الیکټرال کالج یا د ایالتونو د نفوسو په حساب ټاکل شوو انتصابي استازو وټونه پکې خوندي ساتل شوی دي. د وټونو لشمیرلو وروسته با پنس بایدن رسمن د متحده ایالاتو د نوي جمهور رئیس په توګه باندې اعلان کړي. د ټرمپ یو طرفدار تیر ورځ د ټکساس د ایالت په یو فدرالي محکمه کې د کاغلي پنس په خلاف درخواست دایر کړ. دا استدای کړي چې محکمه دې د پنس د تشریفاتي اختیاراتو ساحه پراخه کړي چې د ځینو هغو کلیدو ایالتونو وټونه باطل کړي چې ټرمپ کې مات خوړلې و او جو بایدن په کې انتخابات ګټلو. دا د ښاغلي ټرمپ او په کانګرس کې د هغه دوه طرفدارانو ورسته هڅه ده. د ایران وی جنایي محکمې د علي عزیز په نوم یو ترکیه نژاد آذربایجانی فعال د هغه هواد د موجوده رژیم پر ضد د پروپاګاندا په الزام د 15 کلونو په حبس محکوم کړی دی. د ای پی خبری اژانس د ریپورت لمخې د ایتوپیا امنیتي ځواکونو تیر کال په جون او جولای کې احتجاجونو او مظاهرو په دوران کې له 130 نه زیات مظاهرچیان وژلي او له 500 نه زیات زخمیان کړي. د ای پی خبری اژانس وایي چې دغه خلکو د نامعلومو ټوپکوالو په لاس د یو مشهور ملي سندرغاړي هچالو هندسا د وژلو په خلاف مظاهره کوله. ځینې کسان په زخمی حالت کې سړکونو او کوڅو ته رسل شي او له وژلو وروسته سرونه وڅیو. د ایتوپیا د بشري حقوقو د کمیسیون په ریپورت کې راغلي چې په بدریغه توګه قصدن د ملکی خلکو پنخه کول او وژل د بشر په خلاف د جرمونو پر ردیف کې حسابيږي. ایتوپیا چې د افریقا د نیمې وچې دریم پر نفوسه هیواد ده د مسلمانانو په شمول پکې د اتیا مختلفو قبایلو وګړي آباد دي. او دا هم یو وروسته خبر. په قطر کې د افغانستان د پخوانی سفیر عبدالحکیم دلیلی مړې نن د جمعې پورز په کابل کې خاورتا وسپارل شو. دلیلی په دوحه کې د زړه د سکتې لامل پر روان افته کې په حق رسیدلی و. دلیلی یو سابق دار او با تجربه ډیپلوماټ و. دا د دې سات خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه
جمهور رئیس اشرف غنی د عام روغتیا وزارت کارکونکو ته ویلي چې د عام روغتیا نوې وزیر به سیاسي نه بلکې یو مسلکي وزیر وي. د عام روغتیا په خواني وزیر احمد جواد عثماني ویلي چې دی په خپل خوشه نه دی ګوشه سوی. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر پورت کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پرمان پر اساس د عام روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني د دندې ګوښه کړې ده. د پرمان د پنځه بي په مسپخین د عام روغتیا وزارت ته استول شوی و. خو د عام روغتیا وزارت په خاني وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني د پنځه بي د شپې نه وخت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دی استعفا نه ده کړې بلکې د دندې ګوښه کړې شوی دی.
دیروز جناب رئیس جمهور از ما تقاضا نمود که از وظیفه استعفا کنم.
خغلی عثمانی ویل پلون جناب جمهور رئیس له ما وغوښتل چې له خپلې دندې استعفا وکړي. ما ورته دلیل راوړ چې زما د کار د دوام لپاره هیڅ ډول قانوني خنډ نشته. نن بیا ما ته ټلیفون وکړ او راته ویل چې له خپلې دندې استعفا وکړي. ما له خپلې دندې استعفا نه کړې، خو نن د ادارې امور څخه یو مکتوب راغلی چې ګوندې د عام روغتیا وزیر استعفا منظور شوې ده.
وزیر صاحب وزیر ساعتما منظور است.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ډاکټر احمد جواد عثماني د ګوخه کولو د فرمان وروسته د پنځشنبې په ماښام د عامه روغتیا وزارت لار او دغه وزارت کارکونکو سره خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی دغه وزارت مامورینو ته وویل چې په دې وروستیو کې په عامه روغتیا وزارت کې رامنځته شوی وضعیت په واقعي توګه غمناک او ټولو ته سپکاوی دی. ښاغلي غنی وویل باید قانون ته درناوی وشي، ټول مسایل د قانوني مراجعو له لارې تطبیق او حق حقدار ته ورسیږي، همداراز هغه کسانو چې له قانون څخه سرغړونه کړې مجازات شي. جمهور رئیس غنی وویل چې دې وزارت ته سیاسي شخص نه راځي، سرپرست تایگی او یو مسلکی مسئول به ولری. جمهور رئیس غنی په ټینګار ویل چې په دې وزارت کې به ټول تغییرات او تعینات د قانون له مخې کیږي او د دل لاسلیک پرته د مقرر ټول لیستونه اعتبار نه لري. د عامه روغتیا وزارت پخوانی وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني داغه دا ډول ګوښه کول د قانون له پلوه ناسم بللی دي. ښاغلی عثماني په خپل پیغام کې ویلي،
په نظر ما حکومتداري باید در افغانستان تکمیل شي.
زما په نظر په افغانستان کې باید حکومتداري پیاوړی شي او په دغه بڼه او ډول حکومتداري نه پیاوړی کیږي. دا په بشپړ ډول یو سیاسي توطیه ده. تر اوسه ارګ په سرګند ډول د ښاغلي عثماني د ګوښه کولو دلایل رسنیو سره ندي شریک کړي، خو د مخه داسې رپورټونه خپاره شوي چې د افغانستان ملي امنیت ریاست پنځه تنه چې د عامې روغتیا د پخواني وزیر ورور هم پکې شامل دی د ولایتي روغتیایي چارواکو څخه د بډو او هم په قراردادونو کې د غبن په تور نیولي دي. احمد جواد عثماني هم د پنځشنبې په ورځ خبر اعلان ته د ده د ورور په ګډون د پنځه تنو نیول تایید کړ، خو زیاته کړه چې هغوی په ساعت کې د لاس لرلو په تور تورن شوي او باید انتظار وایستل شي چې د افغانستان د لیو قضایي ادارې په دې اړه څه پرېکړه کوي.
از جمله اون پنج نفری که یادآوری شدن،
خاغلی عثمانی ویل دا هغو پنځه تنو چې یادونه شوي دوه تنه یې د عامې روغتیا له وزارت بهر دي او دغه وزارت سره هیڅ تړاو نه لري. هلته یادونه شوي چې ګویا یو تن زما ورور دی، زما ورور په عامې روغتیا وزارت کې کار نه کوي، له وزارت بهر دی. کله چې ورڅخه وغوښتل شو چې ورڅخه پوښتنه کېږي، په خپله ځواب ویلو ته حاضر شو. احمد جواد عثماني ویل چې په نیول شوو پنځه تنو کې درې تنې په بېلابېلو روغتونو کې کار کوي او یو بل یې د ده د ورور په څېر له وزارت بهر کار کوي. د عامې روغتیا پخواني وزیر ویل دی د عدلي او قضایي ادارو سره د دې دوسیې په تړاو همکاري کړي لا بخپل همکاری ته دوام ورکړي. ډاکټر احمد جواد عثماني د بلخ ته پخوانی والی او د جمهوریت اسلامي د ګوند د اجرایي رئیس عطا محمد نور لخوا جمهوریت غنی ته معرفي شوی و. د عامې روغتیا د وزارت څخه داغه د ګوښه کولو وروسته عطا محمد نور غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د ښاغلي عثماني د ګوښه کولو په اړه پرېکړه به د عدلي او قضایي ادارو لخوا د فساد د دوسیې د بشپړېدو وروسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹ خپرئی. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خپرونه اوري. په خوست کې د شذو د ملي ارمان پولیس غړو نن پر حکومت او د خبريالانو د ملاتړ پر بنسټونو غږ کړی دی چې د خبريالانو او مدني فعالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره دی جدي ګامونه واخلي. خبريال ابراهيم رحيمي په همدې حقله دا رپورت راستولې دی.
ورستره هغه چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې یو شمېر خبريالانو او مدني فعالان په هدفي بریدونو کې ووژل شول، د خبريالانو او مدني فعالانو د ژوند خوندیتوب په حق لاندې مخ پر زیاتې دودي. په همدې حال کې په خوست کې د ښځو ملي ارمان ټولنې غړو چې ټولې خزینه د جمعې په ورځ په واره ټولېدنه کې له حکومت نه وغوښتل چې د خبريالانو او مدني فعالانو امنیت تامین کړي. د یادې ټولنې مشر زینب افغان په وروستیو هدفي وژنو کې د ښکېلو کسانو د نیولو، هغوی ته د سختې سزا ورکولو او د معافیت دود له منځه وړلو غوښتنه وکړه.
زموږ هغه ژورنالیستان وروڼه چې تل یې د ازادۍ د بیان د ازادۍ لپاره کار کړی دی، تل بې طرفه پاتې شوی دی، هیڅ چا طرف یې نه دی کړی، تل یې د هر چا غږ اوچت کړی دی، تل لوړپوړي چارواکي رسولی دی، هغوی نن راته شهیدان کوي. دا هیڅکله موږ ته د منلو وړ نه ده. د هغوی مجرمانو ته، د هغوی قاتلونو ته باید سزا ورکړي، هغه موږ ته د بخل وړ نه دي.
په افغانستان کې د رسنیو خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د افغان خبريالانو د نه خوندیتوب په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او د وروستیو پیښو د عاملینو قانوني تعقیب یې غوښتی. په جنوب ختیځو ولایتونو کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل سیف الله حیات په جنگ کې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې د خبريالانو له وژلو د لاس واخلي.
خبريالان هغه څوک دی چې پر هیڅ یو ډله، پر هیڅ یو کس، پر هیڅ یو شخص پورې تړاو نه لري. د حکومت غږ ته مې انعکاس ورکړی، د طالبانو غږ ته مې انعکاس ورکړی، د میرمنو غږ ته مې انعکاس ورکړی، د ځوانانو غږ ته مې انعکاس ورکړی دی. نو همدې ټکي ته په کتو هیڅ یو لوری، هیڅ یو طرف، هیڅ یو شخص باید پر خبريالانو، پر مدني فعالانو باندې بریدونه ونه کړي.
که څه هم د وژل شویو خبریالانو او مدني فعالانو د وژنو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو افغان حکومت ویلي چې طالبانو پورې تړلې د کاروان عبیده په نوم ډله په افغانستان کې د خبریالانو د مدني ټولنې غړو او سیاسي فعالانو د وژنو مسؤله ده، خو طالبانو په دا ډول وژنو کې لاس لرل رد کړي دي. په خوست کې د ښځو ملي ارمان ټولنې مشر زینب افغان پر حکومت نیوکه لري چې ګوندې د بریدونو لغندنې پرته یې د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه نه دي اخیستي.
چې ما ته دا کافي نه ده چې تاسو یوازې زمونږ وژنه په لږو ټکو وغندئ، دا مونږ ته هیڅ معنی نه لري. غندل څه معنی؟ یو ځل چې زه ووژل شم، یو ځل چې زما ورور شهید شي، هغې نه وروسته ما ته غندل هیڅ مهمه نه ده. د هغې نه مخکې تاسو ترتیبات ولې نه نیسئ؟ د هغې نه مخکې زمونږ د ژوند حفاظت لپاره تاسو کار ولې نه کوئ؟
تیراونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د مدني ټولنې له بنسټونو او رسنیو سره په مشوره د ورته پیښو د مخنیوي لپاره له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي. د بی سرحده خبریالانو سازمان په خپل کلنی راپور کې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونه مکسیکو، هندوستان، پاکستان او عراق د خبریالانو لپاره مرګونی بللې دي. یاد سازمان ویلی چې په 2000 میلادي کې په نړۍ کې 50 خبریالان وژل شوي چې په وینا یې 50 سلنه یې په هدفي بریدونو کې په نښه شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. په جرمنی کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې د برېښنایي تذکرو د نه درلودلو له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو تذکرو د ویش پروسه په جرمنی کې پیل کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
زما نوم اجمل سرخان دی. زه خپل کورنۍ سره 15 کاله په آلمان کې ژوند کوم.
دا په جرمنی کې د زرګونو افغان کډوالو لډلې یو تن پناه غوښتونکی دی چې وایي د جرمنی دولتي ادارې او هلته د افغانستان سیاسي استازولۍ ترې د اسنادو د جوړولو په وخت د برېښنایي تذکرې غوښتنه کوي. د سرخان په وینا که څه هم په جرمنی کې اکثر افغانان کاغذي تذکرې لري، خو اړوند ادارې له تایید پرته نه مني او وایي چې د اسنادو د جوړولو لپاره باید برېښنایي تذکرې ولري.
لو دولت څخه هیله کوم چې ژر تر ژره په آلمان کې الکترونیکی تذکرې توزیع شروع کړي چې د خلکو ستونزه حل شي.
فتی عزیزی په جرمنی کې بل افغان کډوال دی چې وایي د اداري چارو د ترسره کولو په برخه کې د برېښنایي تذکرې نشټوالي افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
خیلی ادارات دولتي آلمان کې
د جرمنی اکثره دولتي ادارې کاغذي تذکرې نه مني، او حتی که افغانان د نکاح خط، پاسپورت یا هر ډول بل سند د اخیستلو لپاره د افغانستان سفارت ته ځي، هغوی هم کاغذي تذکره نه مني او له دې پلوه خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. زه ډېرې داسې کورنۍ پیژنم چې د کاغذي تذکرې لمخې حتی اقامت هم دې شوی نه ده، ورته اقامه نه ورکول کیږي ځکه چې پاسپورت وړاندې کولای نشي، او کله چې سفارت ته زیده هغوی کاغذي تذکره نه منل کیږي.
تذکره کاغذي از نه پذیرفتن همیشه
په جرمنی کې د افغان پناه غوښتونکو د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې د ستونزو د حل لپاره په هغه هیواد کې افغانانو ته د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل کړي. دوی زیاتوي چې د جرمنی په مونشن ښار کې د افغانستان کنسولګری په یو بیان کې ویلي وو چې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیلوي، خو پر وینا یې دغه پروسه تر اوسه پیل شوې نه ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د کډوالو ستونزو ته په پاملرنې د جرمني په ګډون په یو شمیر نورو هیوادونو کې به هم د برېښنایي تذکرو ویشل پیل کړي. د دغه ادارې ویاندې روینا شهابي امریکا غږ ته وویل
قرار است پروسه توزیع تذکرې
ټاکل شوی چې په متحده عربي اماراتو، په پاکستان، په اروپایي هیوادونو لکه جرمني او نورو هغو هیوادونو کې چې پکې موږ زیات مهاجرین لرو او د برېښنایي تذکرو غوښتنه پکې زیاته ده، د ایران په څیر پکې د برېښنایي تذکرو د ویش پروسه پیل شي
مثل ایران شروع شوه.
له دې وړاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د لومړي ځل لپاره په بهر کې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له ایران څخه پیل کړ. دغه اداره وایي چې ټاکل شوی په ایران کې شاوخوا 300,000 بې اسناده افغان کډوالو ته برېښنایي تذکرې و.
کرونا ایو ساری ناروغی ده، او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو،
له کوره به ضرورت بهر و نه وځو او د وټو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شباش نه تاهم سونړېوال رپورټره ټاکل شوی ده راتلونکي اونۍ په جورجیا ایالت کې د سنا د دوو چوکیو د غټل لپاره بیا انتخابات وسی، خو اوس هم د دې ایالت لخوا د تیرې میاشتې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مدیریت په برخه کې یو شمیر نیوکي او انتقادونه سته. نور تفصیل
د ولسمشر ډونالد ټرمپ په لایبان خپل لارون ته دوام ورکړي او وایي چې هغه د نومبر د جمهوری ریاست د ټاکنو ګټونکی وو. هغه هم په وار وار دا ادعا کړې ده. ولسمشر ټرمپ وایي
د شمیرې په بدلولو د چپ په بدلولو تاسو کولای شئ د ټرمپ په ګټه ترنۍ کې کاغی او رایه بایدن ته ورځي. دا څه ډول سیستم دی؟
خدا او دې ته ورته د نورو بی اساسه درغلیو اداګانې د دوړو ګوندونو د ټاکونو د چرواکو او کابو ټولو څارونکو لخوا رد شوې دي، کوم چې درغلیو هیڅ شواهد نه دي ترلاسه شوی. ویلیام بار چې د لوی څارنواله دندې د دسمبر په 28مه نیټه استعفا وکړه، هم د پراخو درغلیو هیڅ ډول شواهد موندل نه دي. څېړونکي رافل سونن شاین وای
دا کیدای شي په متحده ایالاتونو کې یو تر ټولو غوره ټاکنې وي چې ترسره شوي. اساسا د خلکو مشارکت ډیر ښه وو او په ښه توګه پر مخ وړل یا په دې رقابت کې د کومې جدي ستونزې په اړه هیڅ مستند اسناد نشته.
لا تر اوسه دا ډول اداګانې په جورجیا کې د سه شنبې په ورځ د سنا مجلس دو څوکیو لپاره په دویم ځل ټاکنو تاثیر کوي. دغه ټاکنو پایله به دا معلومه کړي چې کوم ګوند د سنا مجلس رهبری کوي. د پوسټلار پر راګری کې د بینسمه او اداګانی او پر کمپیوټري سیستم تورنه هغه څه دي چې د یو شمېر کسانو ترمنځ شکونه پیدا کړي دي. ولسمشر ټرمپ وایي
په خوشنۍ سره په جورجیا کې هم دوی دا ناوړه کمپیوټري سیستم کاروي.
دغه کمپیوټري سیستم چارواکي وایي چې کارکونکي د جالي تورونو په اساس په مرګ غواخل شوې دي. د ټرمپ پلویانو او د جمهوریت غوښتونکو چارواکو تر اوسه تر 500 زیات دواګان ثبت کړي دي. هڅه وکړي خو د بایدن د بارل کېدو نتیجې بدل نه شو کړای. سترې محکمې ته د هغوی دوسی د لیکلو هڅه د بایدن لخوا غندل شوې ده. د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وایي
دا حقوقي هڅه د یو شمېر ایالتونو د تاکل شویو چارواکو د وی دلی هڅه و چې د ستري محکمې پام ځان ته وړوي او په ګڼ شمېر ایالتونو کې د 60 میلیونو امریکایانو رایي باطل کړي.
په جورجیا کې د نومبر میاشتې ټاکنو د پایلو بیا شمېرلو سره بایدن ګټونکی وو. د جورجیا د ټاکنو مسول چې جمهور غوښتونکي دی وایي چې په ایالت کې دا مسله اوره شوې ده. د جورجیا د بهرنیو اړیکو مشر براد رافنس پرګر وایي
زله دي شوار سره ژوند کوم چې شمیري دروغ نه وای.
د سنا مجلس یو شمیر جمهوریت غوښتونکو د باډم بریلی کېدل منی. خود درغلیو په اړه د ټرمپ ادعا په جورجیا کې پر ټاکنو سوره غوړولې دي. په داسې حال کې چې دواړه ګوندونه سخت رقابت کوي، د دواړو لورو چانس هم ډیر دی. وحید الله فیضی، امریکا غشنا رادیو، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د نورو سومالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات اوښان لري او د اوښانو شیدې د سومالیانو په خوړو کې مهم رول لوبوي. اوس دا هڅه کیږي چې د اوښانو د شیدو صنعت له کورنیو مارکیټونو هاخوا هم پراخ سي، اما په وړاندې یو شمېر ننګونې شته. نور تفصیل تر پورته کوي.
سومالیا په نړۍ کې د اوخانو د شدو لوی تولید کوون کوي. د بدر په نوم د اوخانو فارم چې د موګادیشو په څنډه کې موقعیت لري په میاشت کې شپږ ډیر زره لیتر شیدې تولیدوي. ویټرنر عبدالرزاق میر وایي چې د اوخانو شیدې یوازې د اوخانو لپاره نه بلکې د ټولو لپاره صحی دي.
د اوخانو شیدې د تغذیه سرچینه ده چې خدای انسانانو ته ورکړې ده. دا شیدې د ګڼ شمېر ویټامینونو او پروتینونو، کلسیم، اوسپنې او پوتاشیم بډای سرچینه ده. دا بشپړ خواړه دي.
په افریقا کې د اوخانو شیدې د تغذیه د ارزښت لپاره په سپینو زرو مشهور دي. د اوخانو شیدې د سومالیا د خوراکونو منظمه برخه جوړوي. شیناب ابراهیم چې د اوخانو شیدې څخي وایي، دوی زدلته همیشګی پیرودونکو يم او هر ورځ د شدو یو قطعی اخلم. دا زما د زړینیا او راند تر لپاره غوړه څخاک دی. دوخانو د شدو څخل مونږ ټول رخصتی. جمع عمر د اوخانو څو فارمونه لري، خو وایي چې تولید شوی شدی د کورنی بازار لپاره دی.
د نړۍ نورو برخو په ځانګړي توګه لویدیستا د اوخانو شدی د صادرولو په اړه زموږ لیوالتیا په اړه شک نشته، مګر یو پوښتنه دره چې آیا دا اسانه کار دی؟ زه به وایم نه، ځکه چې سومالیا او نور افریقایان لسون سره مخ دي، ځکه چې د دوی تولیدات هیڅ کله نه ستایل کیږي.
د علی خوړو په توګه د اوخانو د شدو شهرت لښپونو څخه افریقایي خارونو ته رسیدلې او رورو نړیوال پام هم ځان ته اړوي. د بهرنوي بازارونو لپاره د شدو تصدیق کول د ستونزو یو برخه ده. د سومالیا د مالداري وزارت وایي چې د اوخانو د شدو صادراتو ته وده ورکولو لپاره پر یو قانون کار کوي. محمد عمر د سومالیا د مالداري وزارت څخه وایي،
اوس مهال زموږ هیواد د اوخانو د شیدو د صادراتو لپاره رسمي جوړښت نه لري او هغه څه چې له هیواد څخه بهر ځي ډیر لږ دي. دنه هیواد کې د خلکو غوښتنه لا هم لوړه ده. لدې سره سره موږ په وی ملي پالیسۍ کار کوو او رسته له هغه چې پارلمان کې پر بحث وشو، د کابینې لخوا تایید شو او ولسمشر موافقت وکړ، نو سومالیا به د شیدو قانون ولري او دا به موږ ته اجازه راکړي چې د اوخانو شیدې صادر کړو.
دغه وزارت پلان لري چې د شدو زیرمه کولو مرکزونه هم رامنځته کړي ترڅو دا ترلاسه کړي چې شیدې نوي مارکیټونو ته د رسیدو لپاره خوندي وي. ګالرانا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
په خوست کې په مخدره موادو د معتادینو د روغتون مسؤلین وایي ګڼ شمېر کسانو بیرته نشو ته مخه کړې ده او دا ستونزه د دې سبب سوي چې د هغو معتادینو درملنه پاتې سي چې تر اوسه بستر سوي دي. دغه محلي مسؤلین وایي که روغ او سو کسانو ته کار پیدا سي او په ټولنه کې ومنل سي، نو دا به د معتادینو د شمېر په کمولو کې لوی خدمت وي. ابراهیم رحیمی په دې اړه راپور شایلی.
دا کس د پکتیا ګردیز اوسیدونکو لپاره شاوخوا درې کلمې مخکې په نشئی تو کوروګ دی شوای. په ورستۍ څو میاشتو کې دا دویم ځل چې د خوست په معتادینو روغتون کې بستر دی. زاهد الله وایي چې روغتون نه دی وتل پر محلې روغتیا خاوه، خو ټولنې ته په ستنېدو سره د نامنې په دوو جلا پیښو کې درې خپلوان له لاسه ورکړي او د خپل غم د غلطولو له کبله یې بیا نشئ ته مخه کړې. هغه شته تاوتریخوالی نشئ ته د بیا ورګرځېدو عمده لامل وباله.
دویم ور د دې شپخانه کې زه بسترم شل بستریس کې صحیح سره دغه جن سالم روغ وتلم. سیاتر زوی مې دلته شې څه دوه ځله موټر به مو ویل ګردیس کې، نو په ما باندې دغه هم ډیر زیات بوج سه. ورو لاړم د کلا شاته ورو جن ما کړای مې شروع کړ.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا د تداوی شو یو کسانو ډیره فیصدي له روغتون څخه تر وتلو بیرته نشي ته ورګرځي. د روغتیا پلان په وینا په دې سره لوی خو پر دغه کسانو کې دونکو لګښت چندان ځای نه نیسی او بل لورته په روغتون کې د ډیرو نورو معتادینو د درملنې چانس کمیږي.
سلیمان بل معتاد شر دویم ځل لپاره په دغه روغتون کې درملنه کیږي. هغه د ځینو نورو لاملونو ترڅنګ بیروزګاری هم احتیاط دی ورګرځیدو اساسي لامل بولی.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.